پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورونو تبصرې لرو. زمونږ دوه ونیز خبرونه روحانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اوري. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
الیکشن کمیشن وایي چې خیبر پختونخوا سره زم شو سیمو کې بعد صوبایي سملای ټاکنې د 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس کیږي. پاکستان وایي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره اصلاحات کړي دي. په ترکی کې به د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې سبا کیږي. خیبر پختونخوا سره په زم شو قبایلی سیمو کې د پارلماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وفتر منځ ته تیر ورځ ملاقات شوی دی. تیر ماښام د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د متحده قبایل یو وفد په دې موخه د کمیشن چارواکو سره ملاقات وکړو چې په زم شو سیمو کې دي هم د صوبایي اسمبلی ټاکنې په هغه ورځ وکړل شي په کومه ورځ چې په ټول پاکستان کې ټاکنې کیږي. د خبر پاڼې له مخه کمیشن وفد وویل چې د عین له مخه دغه ټاکنې بعد د 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس ځکه کیږي چې د قانون له مخه به یادو سیمو کې په یو کال کې حلقه بندۍ کولای شي. د کمیشن چارواکو دا ملاقات پس له هغې کړی چې متحده قبایل د سوردنا په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې دا ټاکنې دي په یوه ورځ وکړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلماني ټاکنو کې د بوټونو د پرچیانو د چاپولو په او پولنګ سټېشنو ته د رسد پاړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړې دي. تیرور د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه بیاتوي چې د سلورو واړو صوبو الیکشن کمیشنرانو د پاکستان سیکیورټی پرنټنګ پریس، پاکستان پوسټ فاونډیشن او د پاکستان پرنټنګ پریس کارپوریشن ته ویلې شوې دي چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 1.5 نیټې د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکي الطاف احمد مشال ریډیو ته د دې بیلټ پیپرو په اړه ویلي وو.
دا ځل به اولنۍ ځلي چې مونږ به داسې بلټ پیپر جوړ کړی دی چې هغه مونږ د داسې کاغذ مونږ د یو کې او د فرانس نه امپورټ کړی دی او هغه چې دلته پرنټینګ کېږي سیکورټي فیچرز به کېږي لکه څنګه چې د کرمچای نوټ دي دغه شان په دغه بلټ پیپر باندې سیکورټي فیچرز چې په هغه کې فورجري په دوکا په فراډ د کېدو هیڅ ګنجایش نه.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 21 اربع روپۍ مصرف کیږي او 10 لکه کارکوونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانی سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال خبریال وای چې په دې پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق، پخوانی سفیر قاضی همایون، پخوانی امنیتی چارواکی شعیب سډل، پخوانی سفارتکار سیمی بلوچ ترڅنګ خبریال طاهر خان او یو شمیر نور مدني فعالان او خبریالان شامل دي. د تیر سیمه دینه د دواړو هیوادونو سره د تعلق لرونکو د داډول شخصیتونو پلاوی د کابل او اسلام آباد سفرونه په دې مخه کوي چې تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانۍ کمې کړي. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره ویني. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د پاکستان د خزانه نگران وزیری ډاکټر شمشاد اختر ویلی دی چې هیواد د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په لړ کې کلک ژمن دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فاینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال اغلی اختر وویل پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خواله راوستی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د خزانه وزیری وویل چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د مرکزي بینک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاری پیاوړی کړی دی. څو میاشتې مخکې په پیرس کې ترسره شوې د فاینانشل ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی و چې که د ترهګرو د مالی سرچینو او مرستو په اړه یې کوټلي ګامونه پورته نه کړه نو ترهګرو سره د مالی مرستو کولو د هیوادونو په فهرست کې به نوم شامل کړل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ټاکنو د کمپاین په وروستو ورځو کې د استنبول کسمپاسا سیمې ته ورغلی دی. په یاد سیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې اردوغان یاد دهانی ورکړه چې زما تعلق د کسمپاسا سره دی. زه هم دلته زیږېدلی وم او هم دلته اوسېدم. په لسګونو زره پلویانو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه چې ما په وړوکوالي کې د خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه دې لارو کوڅو کې اوبه او خوږې ګولۍ خرڅې کړي. د جون په 23 دغه هیواد کې د ولسمشرۍ او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کېږي. تېره ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ وه. روسی چارواکی وایي چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټیډیم نه بهر چې د ونیلا جوړې شوې دوایانې ځکه شیندلې دي چې د هغو ماشو مخه ونیسي چې د لوبې پر مهال لوبغاړي تنګوي. د روس سرکاري خبري اجانس تاس وایي چې د جون په 13 نیټه د برتانیې او تیونس ترمنځ د لوبې پر مهال لوبغاړي د دغې ماشونه ډېر تنګ ول او د لوبې پر مهال یې په ځانونو د ماشونه د بچ کولو سپرې کړې وې خو د هغې باوجود ماشو تنګ کړي ول. د چارواکو په خبره دا ونیلانا جوړې شوې دوایي د سټیډیم نه بهر په ونو او وښو کړې ده چې لوبغاړو ته به ترې ګټه ورسي. چارواکي زیاتوي چې د دې له وجې به د لوبې کتونکو ته هیڅ زیان نرسیږي. او وروسته خبر ده چې د یوکراین حکومت نور دیش قانوني کمپنۍ او 14 وګړي په خپل هغه تور لیست کې شامل کړ چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د ملتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و. د یوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا نن دغو کسانو لیست خپور کړ چې له مخې اوس ټول ټال 1,01 انفرادي کسان او 1,06 قانوني کمپنۍ په دې تور لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د نوو شامل شو په لړ کې د روس سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کرایمیا کې د روس د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ښکېل ول. د مشال خبرونو پای.
خبرونه به مشال لرونه اورېده. په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اورېدې شي. د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
د سینټ یو ضلع کمیټې ویلي دي د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره به د دینی عالمانو نه مرسته غواړي. روخانه مستقبل کی د زوانانو د حل زلو پاړه اوره
کی تو کی بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کچ پای کی می د فرست ایئر د پاره داخله وکه د یک پاشو منوروریان می ډیر زیات خوشاله شي.
زمونږ دویم ونیز خبرونه د باختر ستوري برته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. لازم ګړو به موضوع ته د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي سملای کې د استازیتوب په موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دوی غوښتنه کوله چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د صوبایي سملای انتخابات هم ترسره شي. نور تفصیل په دغه راپور کې د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انضمام نو وروستو د قومي سملې د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملې کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریز وړاندې کړ. د ګوند سوری لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورگزی غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې راغلي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل غړي خبر کړل چې د اساسي قانون د لاندې با کمیشن د 2018 د انتخاباتو وروسته په یو کال دننه د پخوانیو قبایلی سیمو د 14 صوبایي سملې د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پښتونخوا سملې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانیو قبایلی سیمو ته په صوبایي سملې کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرال، 4 د ښځو مختص چوکې او یو چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2018 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کول شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پا پاوکم پنځو بجو
د بجلی لپاره د سینټ ضلعي قائمه کمیټه ویلي په پاکستان کې د بجلی غلا ډېره شوې ده چې له کبله حکومت ته په اربونو روپو تاوان رسي. نو دوی فیصله کړې ده چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو څخه فتوا واخلي. نور تفصیل اسلام آباد زموږ همکار په دغه راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د تمانۍ لپاره د سینټ ضلعي قائمه کمیټې غونډه د سینټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې وویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربونو روپۍ نقصان رسولی. دې دوران د توانۍ وزارت کمیټې ته وویل چې له ټولو زیاته بجلی په خیبر پښتونخوا کې غلا کیږي چې له کبله یې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن له ټولو زیات 2.4% تاوان سره مخ دی او دا شن دی روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 10.1% نقصان سره مخامخ دی. غونډه کې زیاته کړې شو چې د کال 2018 د جولای میاشت نه تر د روان کال د مئی میاشت پورې د تخنیکی خرابیو او د بجلی د غلا له وجې 55 ارب روپۍ نقصان شوی دی. له کومې روستو چې فیصله وکړې شو چې راتلونکي غونډه کې به د پاکستان مذهبي پوهان او عالمان راغواړي چې د بجلی د غلا پر ضد فتوا ورکړي. د مشال ریډیو سره د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي. نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوها را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پلی خبر کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل. نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
ریاست کی بواری دے چھے عجمان سے باندی ہم دے معاشرین دی دا غی مونگا قدر کھو دا غی مونگا دیر لکا دا قدر پا نگاہ سراوی تا گورو پھولا دا خود ریاست کی بواری دے لکا پدی کہ خوش فرض کنگا دین انوال کونو دا خوبا سخا خبر ہے کہ فرض کی وزلی دی جدی پتائی کونڈائی واچو دا موٹری ہولا گو پا گو دس کئی نو دا مونگا چیر نشوے دے چیز دا ملزمی کی نو زیماری خدا دا ریاست تا چیول دا چیتی ضرورت پورا شی دا شان جی چیدی بلوچستان پیدا کئی چیول دا بلوچستان ضرورت پورا شی نو نبا بلوچستان کی لگی
مشال ریڈیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضل منن عبید څخه وپوښتل. نو هغه وویل چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده، باید چې ولس له دې ځان وژغوري.
بجلی غلا کول یا کونډه اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لہذا څوک چې کونډه اچي او د بجلی غلا کوي دې د غونډ پاکستان غلا وکړه او دا د غونډ پاکستان د مسلمانانو د 10 کروڑ او د 10 کروڑ عوامو مسلمانانو دا ذمہوار وګرځېدو. نو لہذا د بجلی غلا کول کونډه اچول دا ګناه کبیره ده، د دین بالکل ځان ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجې کمی خزانې ته تر دې دمه 214 ارب روپۍ نقصان رسیدلې. نو په دې وجې د ویش د کمپنو او د نېشنل پاور ریګولیټری اتارټي مشران یا نمائندگان راتلونکي غونډه کې رابللي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالانو او فعالانو پر ضد پیښې په دا وروستیو کې ډېرې شوې دي. تازه پیښه دا ده چې د خبریالې او شنونکي ماروی سرمد له کور څخه د هغې کمپیوټرونه او موبایل ټلیفون وړل شوی دی او دا وایي تر دې وړاندې هم داسې ورسره شوې دي. نور معلومات د بوریوال کاکړ په راپور کې.
خبریاله او شنونکې ماروی سرمد وای د جون پر 28مه چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنه سوه نو د کور دروازه یې بنده وه، خو دننه څلور کړکۍ ماتې وې او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نوموړي د دې پېښې په اړه د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے،
یو اسے ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ ہا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پہ استعمال کیو، نور ہی تکور قیمتی موبائلوں نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو.
ماروی سرمد وویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي، خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگے کمپیوٹر نو اڑی او کاغذ نے ٹولی او پ یوا ډیر پ کرت ہوگا کتلی نو لدی خاری چے دا ک ہر سوک دی پغلا پسی نو راغلے، بلکہ ہدف ہی زمون معلومات ہو چیو گوری چے زمون پ کاغذ نو کی سدی او پ کمپیوٹر نو کی سدی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس محل دانس ویلای چې دا کار بچا کړی وی، خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ور سره داسې پیښې شوی وی او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی وو، خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوی، بلکې نور هم په نشه شوی او ځورول شوی دی. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایا وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د تشتولی وو، بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وې.
په موټر کې ډیر کسان وو، خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی، بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی، خو د یادی ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه و. خو نوموړي د روان کال د جون په پیل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې فوج په سیاست کې ګوتی وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د زورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داسې پیښې نه یوازې د خبریالانو ویرول دي، بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیښې بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بې نقاب سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملک کې داسې د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي سملو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني، خو د هیواد اکثر ګوندونو کمپاین نه تر سترګو کیږي. ځینې سیاسي ګوندونو خو له خپل وروستي امیدواران هم نه دي ټاکلي. د دغې وجه سده په دا راپور کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي، خو دا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودی د ادارې ستر سکتر سرور باری وای د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو زلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یو دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں،
پر سیاسی گندوں کی ہم ڈیر بدلون را روان دی. دا مثال پتو گا دا پیپلز گند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی، او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی، او دا گند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نومونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی، انتخابي فهرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شوه. دا د کوم د لکسټر موږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي، د پولیس سره، د چیف سیکرټري سره، د دې ټول سره پرابیتو کې پاتې شوی یو. دا اوس نه بلکې دا په کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیارې نه وو ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ ته ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو. دا پاکستان د قوانینو تاسو څومره شایان و هغه موږ ټول آن لائن کتاب بیا موږ غفر پر لګلا ته ریټرنینګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوره شوي دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په انتخاباتو کې پاتې کیږو. په پاکستان کې انتخاباتو له رانزدې کېدو سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوي دي. له شمیر ګوندونو څخه کسان یا خو وتلي او نورو ګوندونو ته تللي دي او یا هم په آزاد حیثیت د ودرېدو پرېکړه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې کارونه په ملک کې جمهوریت زیان رسوي. وریوال کاکړ په دغه اړه راپور راکړي.
په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نور ګوندونو کې شامل شوي دي. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمیر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسی مخکشان د خپل وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسی عناصر په ملکی جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي تلت مسعود وایي هغه خلک تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریې پر ځای خپل ګټې لټوي.
د دوی فکر چې دا نظریاتي نوي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای سي. په دوی کې ډېری داسې وي چې په یوه ګوند کې د ټکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای سي، نو بیا وفاداري بدلوي.
تلت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکی جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسیدل غواړي.
پریښېدلو بنیادي وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې دا خیلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کړي مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته. د دې د وجې نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټیبلزم ویلې کېږي، نه خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغوی د سرپرستۍ سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې شورا ویلي افغان حکومت، طالبان او امریکا د تربل هر وخت زیات د سولې خبرو اترو ته لمن دي او د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجتماع رامنځته شوې ده. شورا ویلي په دغه اړه به هر رقم همکاري کوي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند لیلانې دو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي ترڅو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو درنګ شپې له په پښتونخوا کې د سهار لسنی بجې کېدونکو د مجید بابر نه د وخت مهم خبرونه او د خبرونو رسترو تازه منګه ونیز خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوو. Thank you.
خیبر پختونخوا سره په زم شوو قبایلي سیمو کې د پارلماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وخت ترمنځ ملاقات شوی دی. د کمیشن چارواکو دا ملاقات پس له هغې کړی چې متحده قبایل د څو ورځو نه په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې دا ټاکنې دې په یوه ورځ وکړل شي. خو الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټاکنې به د 15 جولای د ټاکنو نه یو کال پس کېږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 15 جولای د پارلماني ټاکنو کې د ووټونو د پرچیانو د چاپولو او پولینګ سټیشنو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایات جاري کړي دي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخواني سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال خبریال وایي په دې پلاوی کې په افغانستان کې پخواني سفیر، په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر محمد صادق، پخواني سفیر قاضي همایون، پخواني امنیتي چارواکي شعیب سرل، پخواني سفارتکار سیمی بلوچ ترڅنګ خبریال طاهر خان او یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان شامل دي. د پاکستان د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هیواد یې ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په لړ کې کلک شمن دی. تېر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فاینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال اغلی اختر وویل پاکستان د منی لانډرنګ او ترهګرۍ د مالي سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خواري راوستی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د ټاکنو د کمپاین په وروستو ورځو کې د استنبول قسم پاسا سیمې ته ورغلی دی. د جون په 23 دغه هیواد کې د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې په یوه ورځ کېږي. تېره ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستی ورځ وه. د یوکرین حکومت نور دیش قانوني کمنه او 14 وګړي په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د ملتن په اړه د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و.
خبرونه مورد اردن کو سوخ شوی زمون د ونیز خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه برته منور شو وړاندې کیو. د دین رستو بعد د بختر ستوري اورې چې غرته باز محمد عبد تیار کړی دی لومبه روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او ریپورتونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده، خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په گاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه به څه کوي؟ همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې د کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کښې دا لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کښې دا به مې هم کوله، اسمبلي به مې هم کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر وم په دې سکول کښې، سکاوټ کښې د والیبال په کښې کپټن وم او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا به م داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن به مې بیا به هم راتله او فرسټ به نه راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم، 4 بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و. بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور کښې هلته به تلم او خپل رننګ به مې کولو او کرکټ به مې کولو او کرکټ کښې ډېر ښه تکړه لیفټینډر وم.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شه چې د یو ملګري نه په خطایۍ کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشوه او ما ته ډاکترانو دا خبره وکړه نو 2 کاله پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما ویل چېر زما څه خیالات و را وشو را سره سنه میل په دې ویلچیر کښې به زه اوس داسې توره وکړمه چې یاره زه به ورکښې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی و چې ما سره دغه واقعه وشوه. هغه نه پس بیا پیراپلیجیک سینٹر دی حیات آباد فیز فور کې دغه هسپتال دی اوس هم په کې فیزیوتراپی کې دغه کسانو هغه ته ما ځان نه زیات زیات مزدورانو کتل دغه پیرالایز نو کتل نو ماته یو قسم حوصله مېلو شو هلته سایکاټسټ هم دي چې هغې تا دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کې چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشتې هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سه چې د ژوند امید یې هم پریښی و، خو د لږ ډیر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د څه مودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 88 کې نو په 92 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ ایر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دوه کې هم څومره همت وکړو، نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو، نو ما دومره همت او حوصله پیدا کړم یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما وروسته نه دي کتلې او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته. هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړو چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کو بولو بیسک اوس خو ورکې نوي نوي راشي پلس پلس راشي نه راوته ورسره ورسره دې کې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم ډیفالټ دي زموږ نه د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوس پورې د پی ټی سی ایل کې نوکر یم او خپل جاب کوم زما 14 سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې یاره د لوبو سره زما زیات شوق و. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې سیالکوټ یو کسومان اوس هم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویلچیر کې. نو ما ویلچیر دا خو چې دي ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم نو ما هم دا پریکټس شروع کړو د ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نیشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیات آباد کې دلته اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پای او په 2003 کې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې اوس پوری په حیات آباد کې کی دا نیشنل چمپیونشپ او 2004 پنځه د لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نیشنل چمپیون. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې آسټریلیا هم ته ټیم نه یو میچ ګټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړی وو د ګیمز لپاره ما ته پاکستان کلر هم پورې مېلو کول.
نوی کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریخوي هغه ته په خپل پیغام کې نوموړی وای
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار سمانه په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل استدی لیکي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سم لاره کولی شي. کوم زموږ په ملک کې دا حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی. نو الله تعالی دې دا اول هلکي او بلکې مونږ چې خپله یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه شي بدلې دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دروغ شو غیبت شو دغه شیانو نه مونږ ځان ساتو بلکې دا ډېر لالچ یې رس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي نو هغه لپاره ښایي چې څه هنر زده کړي لکه داسې بازغي چې هغه زما سبق زما په مزغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دې زده کړي داسې نور سکل داسې ووکیشنل ټریننګ دې وکېږي مطلب دا دی هغه خپل ژوند په خپل بعزت تیر کړي بجای د دې چې هغه یو بل ته لاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې 14 کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلې او په خپو معذوره شوه دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواوره کې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي
پکې د ځان لپاره د پرمختګ لار وباسي. په دې خبرونه کې مولدا سي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني مازوري لري خو د هغه باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلون کې ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوه دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوه دی په دې پښتنه نو موړي مشال ریډیو ته ویل
زبس کو د دې پینځه قدمه مزلاره مجنه زو اته کینه سم ما دموکره بیا به ز سکول روان شم جی بیا به روان شم بیا به لړم لږی بجی سکول ته ورسم زمانه به اسنلی شی وا او زه به لیټ ورسیدم بیا به بهر گیټ کې ولاړو مې کله اسنلی ختم شو هر څړې به خپل خلاص لاړو زه بیا به خلاره لاړم بیا چې وکړل جی ریسرچ شو جی نو باقي کې ما به بهر نه شم راوته چې څوک را ټیلر نه کې څوک ارتاو نه کې او څو زما جی سر ټوله زه ستج دې به کې ما چې کله راتاو شم جی زما سر ما چې بیا چې وکړل زما د سکول چټی شو بیا به زما ګرو یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نو بیا زم چې وکړل اگزام نو بد رینټ ته بو په قسمتې نه زمونږ هغه چت پړوي هم نه وینو اندر پیاو دې درګي اندر پیاو هغه ته به ختې نه شم زه درې ملګرو په شریکه وخه جوړم بیا چې وختم نو بیا ورا کوې وینې شم بیا به اور اوس کړم په ډیر تکلیفات باندې ما دا سبق ویل په ډیر غریبۍ کې په لګ ډیر باندې یو نه بل نه پیسې راځي چې پاکي ما سبق ورې
حسین احمد وای د مشکلاتو لوجه یې د تعلیم سره شوق او مینا ورس په ورځ زیاتېده او د دولسم نه پاسې ځان لا د تیب شو به خوخه کړه ځکه چې دا لوی ارمان وو چې د انسانیت د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته نو الله تعالی هغه وکړه جی زم نن یو هسپتال کې ناست یم د هغې نه تنخواه نه لم دا زما درې میاشته فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم زما سره چې زما یو بل ډیسیز سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نما سی وی جمع کړي دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم ډیس سټوډنټ هم سره دي چې هغه د ویلی سایډ نه راغلي په سیټي کې په سکول کې سبق وایي موږ ولرله کې ډیر
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وای
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپیژني بیا دې خپل دوست او دشمن وپیژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کړه شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن سنټر کې چې سپیشل پرسن د کوم مقام حاصل لري کوم عزت او خبر کوي موږ ته هم هغه شان د مقام حاصل شي اخلاق دې ته ګوډ شل بنوم نوې او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن سنټر کې حاصل لري.
حسین احمد پخپلا مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ لوجه د خپل نور صلاحیتونه لپامنه وباسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221211. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 00420221211. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ژبه کې د ناول په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به له استاد اسد الله غزنفر سره د هنري نثر لیکنې په اړتیا د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د شین خال په کلتوري ارزښت هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ناول لیکنه په اتلسمه پیړۍ کې په اروپایي انګریزي ادب کې دود شوه، او په نولسمه او شلمه پیړۍ کې دا فن خپل اوج ته ورسید. ناول هم د یو شمېر نورو ادبي او هنري ژانرونو په څیر پښتو ته د نولسمې پیړۍ په اواخرو کې له اردو ژبې څخه راغلی دی. لومړنی ناول نقش نگین نومېده چې ډیپټي نذیر احمد په اردو ژبه لیکلی و، او مې اسیب ګل کاکا خیل په همدې نامه پښتو ته راژباړلی و. بیا په تیره یوه پیړۍ کې په لسګونو پښتنو لیکوالو په ټولنیزو سیاسي او کلتوري موضوعاتو ناولونه ولیکل او لا هم لیکل کیږي. په دغه ریپورت کې مو درته د ناول په اړه د پښتو ادب استادان درغږولي دي. وسنی پښتو نثری ادب کې ناول هم یو له هغو څخه شمیرل کیږي چې ډیر لوستونکي لري او ځوانو لیکوالو یې لیکلو ته مخه کړې ده. ناول د لاتینی ژبې کلمه ده چې لغوي معنی یې نوی، تازه او عجیبه سیز دی، او په ادبي اصطلاح کې هغه نثری کیسې یا داستان ته وایي چې له افسانې اوږده او له رومان څخه لنډه وي. ناول له انګریزي ژبې څخه اردو ته او له اردو څخه پښتو ته د ژباړې له لارې راغلی دی. څېړونکی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت راته لومړني پښتو ناولونه په ګوته کوي.
په لومړي ځل باندې چې کوم ناول ترجمه شوی دی په 1875 خوشا کې د نقش نگین په نوم باندې، میا حسیب ګل کاکا خیل د کاکا صاحب هغه ترجمه کړی دی، او دغه ناول ډیپټي نذیر احمد لیکلی. پښتو کې تبزاد ناول لیکلی شوی دی، نوم دی نتیجه عشق، او بل نوم یې دی کیسه د معروخ. دا راحت زاخیلی صاحب لیکلی لومبے ناول چې دلته کم زم په نصاب کې شامل دی. پیغ لری صاحب زاده ادریس صاحب لیکلی دی.
ناول عام او خاص لوستونکو لري. لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی هم یو له هغه څخه دی چې ناول په مینه لولي. دی وایي چې د صاحب زاده محمد ادریس او سید رسول رساله ناولونو څخه متاثر شوی دی.
زه دا ګڼم چې په پښتو کې کم ناول لیکل شوی دی ډېر اعلی معیاري ناولونه پکې شته. لکه زه د اوسو ناولونو نامې اغستل غواړم، پاغه کې د ټولو نه زیات پیغلا ناول چې دی د صاحبزاده محمد ادریس ډېر خوندور دی. د رسا صاحب سلور پنځه ناولونه دي، خو پای کې چې کوم ناول زما ډېر زیات خوښ دی نو هغه د میخانه، چې پاغه کې د افغانستان تاریخ، د هغې تهذیب، د هغې تمدن، د افغانستان ټول کلتور په داسې جادوګرۍ بیان شوی دی. د رسا صاحب دغه میخانه ناول زما ډېر زیات خوښ شوی دی.
په افغانستان کې هم یو شمېر مشرانو لیکوالو د پام وړ ناولونه لیکلي. ډاکټر زبیر اسرت وایي چې د نور محمد ترکی نظریاتي ناولونه او د استاد ساد الدین شکون جاسوسي ناولونه یې خوښ شوي دي.
په افغانستان کې چې کوم دی نو د نور محمد ترکی صاحب ناولونه چې هغه نظریاتي ناولونه دي، اشتراکي نظریې سره اړه لري، او پای کې زما دا خیال دی چې تخیل کمی وي پکې، خو فکري طور چې کوم دی یا نظریاتي طور هغه ډېر زیات غني ناولونه دي. پای کې ساړه او سپین او د بنګ مسافري او سنګسار دا ټول اهم ناول د دې په اردو کې ترجمه هم شوی ده. بیا وروسته موږ د افغانستان کې ګورو چې جاسوسي ناول ولیکلی شو د شینټاغي په نوم باندې، او هغه اسد الدین شکون صاحب لیکلی دی او ډېر ښه ناول دی.
اوس هم په افغانستان کې ځوانو لیکوالو ناول لیکنې ته مخه کړې ده. نصیر احمد احمدي چې په 8 کلونو کې د لسو کیسیزو کتابونو په ډله کې 15 ناولونه لیکلي، وایي چې د ناول لیکنې لپاره تر هر څه ډومبیا د ناول موضوع په ذهن کې پخوي.
زه چې کله ناول لیکم نو کوشش کوم چې نوې موضوع پیدا کړم. فرض نوې موضوع نوې، نو هڅه مې دا ده چې په زړو موضوعاتو کې نوې زاویه پیدا کړم. کله چې موضوع پیدا شه، دغه موضوع چې ده په ذهن کې د ډېر وخت لپاره سره اړوم. د دې ګټه ده چې هغه موضوع مې په ذهن کې ښه پخیږي، پر باندې فکر کوم، هغه منطقي تړاو، منطقي اړیکې قوي سوي سره. نو دا څو ګټې لري. یو دا چې هغه کرکټرونه سړی ورته مشخص کولای شي، ځانګړی کولای شي،
او بل داسې موضوع کله چې په ذهن کې پخاس یا غاری خواته به د لیکلو په وخت کې یو لیکوال نه ځي هغه سره راټوله یو د لیکوال په خپل واک کې.
ناول هم د نورو ادبي ژانرونو په څیر د سو اساسي توکو څخه جوړ دی. زړه راښکونکي کیسه، نوې طرحه، پلاټ، تلوسه، د پیښو ترمنځ منطقي تړاو، روانه ژبه او د کردارونو پر ځای کارولي بنیادي توکي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له استاد اسد الله غزنفر نه په پښتو کې د هنري نثر د اړتیا په اړه اورېدلې وي. دا چې یو لیکنه څنګه هنري ارزښت خپلوي، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، دا چې تاسې خپل هم د هنري نثر د لنډې کیسې او د لیکوال یاست، په دې وروستیو لسو دولسو یا پنځلسو کلونو کې چې د نثر د هنري نثر کوم کتابونه چاپ شوي دي او بازار ته راغلي دي، داسې څه دي پکې موندلي دي چې زمونږ راتلونکي نسلونو ته دې پکې یو د دغه زمانې تاریخ ورکړی شي؟
دې سوال ته به دې څه ځواب یو بل دخم ورکړم چې ستا ځواب به یې خو پکې غیر مستقیم. زما په خیال هنر کار، د شعر کار یا د کیسې کار یا د ناول کار دا دی چې مونږ په ژوند کې شریکوي، په هغه ژوند کې چې مونږ نه دی کړی او یا مونږ کړی دی خو داسې برسیرن ورباندې تیر شوي یو او عمیق هم درک کړی نه دی. زه چې یو ناول ولما، یو واقعي ناول البته، په حقیقت کې د یو لږ تر لږه د یوه بل انسان د ژوند ټوله تجربه خپلوم. زه یو کس یم، غزنفر یو کس دی او تقدیر صرف دی یو ځل عمر کولو فرصت ورکړی دی. او که لس واقعي ناولونه ولولم نو په حقیقت کې یو ژوند مې خپلو په لسو نورو ژوندونو کې هم شریک سوم. دغسې لنډې قصې در واخلم. نو زما په خیال باندې هر اصیل ادبي اثر موږ ته د ژوند احساس راکوي، موږ ژوند کولو ته وربولي او د ژوند پیسه کې د موږ بصیرت زیاتوي. په افغانستان کې طبعا په تیرو لسو کلونو کې یا طریقه پخوا نو ځینې داسې اثر لیکل شوي دي چې هغه موږ یو ځای ته بیایي، یو څه راباندې ویني، یو څه راباندې احساسوي، یوه سیمه، یو خلک، یوه زمانه راپیژني او راباندې احساسوي. خو له لویې سره موږ ډېر کامیاب نه یو. زه ورته دا مرکه په جلال آباد کې کوو. جلال آباد د افغانستان د فرهنګ او ادب یوه لویه زانګو ده. خو زه به له تا پوښتنه وکړم، تا څو ناولونه او کیسې داسې لوستې دي چې په جلال آباد کې دې وګرځي؟ تا څو داسې آثار لوستې دي هغه جلال آباد در باندې وګوري چې ته یو وخت په دې دنیا کې نه وې او پلرونه او نیکونه دې وو؟ آیا په هغه جلال آباد کې تا ژوند کړی دی چې ته په پېښور کې وې، مهاجر وې او دلته په جلال آباد کې ژوند وو او جلال آباد وو؟ آیا داسې قصې او ناولونه دې لوستي چې په هغه جلال آباد کې شریک سي؟ نه، یا به دې نه لوستي یا به دې لږ لوستي. نو زما په خیال باندې زموږ د هنري نثر لیکوال د دوی تر ټولو لوی رسالت دا دی چې داسې آثار ولیکي چې موږ لږ تر لږه د خپل وطن د هر ګوټ او هرې زمانې په ژوند کې شریک کړي او د تخیل په مرسته باندې هغه ژوند راباندې وویني، راباندې واوري، راباندې احساس کړي، راباندې لمس کړي.
استاد، زه چې نن سبا فیسبوک تعقیبوم، ډېری ځوانان چې لاسم لیکوالان هم نه دي خو خپلې خاطرې لیکي، د خاطرو په اړه باندې ستاسو خیال دی چې زمونږ د یو لیکوال یا د یو شخص خاطره د راتلونکي لپاره یعنی څه پیغام لري که نه لري؟
عابد صاحب، مخکې ما درته وویل چې د هنري نثر اصلي مقصد باید دا وي چې موږ په نه کړې ژوند کې د تخیل په مرسته شریک کړي. خاطره درسته ده چې داستان نه دی، خاطره ناول نه دی، خاطره لنډه قصه نه ده، ځکه چې تخیلي ژانر نه دی، واقعي ژانر دی. خو د خاطره کولی سي دا قدرت لري موږ د نورو په ژوند کې شریک کړي، موږ نورو وختونو ته بوسي، موږ نورو ځایونو ته بوسي. نو په حقیقت کې خاطره هنري لیکنی یو ډېر اصیل شکل دی. او په دې وروستیو کلونو کې عابد صاحب تاسي ځینو نورو کسانو توجه ورته کړی دی. نن سبا په دې فیسبوکونو دغو کې هم خاطرې ډېرې لیکل کېږي. زه خپله دو خاطره ته ډیر زیات احمد درسته ده ځینې به داسې لیکل شوي چې نثر به ډېر عالي نه وي ځینې به په کې داسې لیکل شوي چې یو قسم انسان باندې خپل ځان ډېر ګران وي کله کله داسې خاطرې چې د غیر مستقیم د ځان تعریف پکې سوی وي ممکن هغه ته ډېر خوند ورنه کړي ځینې لوستونکو ته ځینې خاطرې به داسې لیکل شوي چې خبره به هسې ځینې اوږده شوي وي که نه ځینې خاطرې به داسې وي چې معنا به پکې ډېره قوي او ډېره نوې نه وي که نه لیکن له لویه سره خاطره لیکنه اتوبایوګرافي لیکنه د ځان پیسه کې او د خپلو تجربو پیسه کې یو څه لیکل دا لوی هنر دی دا داسې هنر دی چې نه یوازې هنري اهمیت لري بلکې د وطن تاریخ هم ورسره بشپړېږي مونږ اکثر وخت وایو چې د مونږ پخوانو خپل ولس او د خپل هیواد تاریخ لیکنې ته چندان توجه نه ده کړې د تاریخي موادو پر قلت باندې موږ مواجه یو خو دغو تاریخونو د لیکلو لپاره ډېر بنیادي شی همدغه د واقعي پیښو پیسه کې د ځان یا د ټولنې د واقعي حوادثو پیسه کې د خاطرو لیکل د اتوبوګرافیو لیکل او د دغو اسنادو راټولولو خپرول دي نو بنان خاطر لیکنه نه یوازې هنري اهمیت لري علمي اهمیت هم لري او د علم او اجتماعي علم په تکمیل کې هم لویه برخه لري
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د شین خال په کلتوري ارزښت ریپورت ته تنکیږو شین خال چې په ځینی پښتني قبیلو کې له قدیمه رواج لري د خزینه ښکلا یو په زړه پورې برخه جوړوي خو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ماشومتوب کې ځینی هلکانو ته هم په تندي شین خال وغل کیږي چې د ژوند تر پایه ورسره مل وي یو افغان میرمن چې عمر یې تر اتیاو کلونو اوړي او په تندي زنه او رخسارونو یې خالونه ښکاري د خال د وخلو په طریقه راته غږیږي
خیز بم والا ویلو اوم خو ټاکاولو بیا بم پیاله کې پاکه پیاله کې به مزبې خلو اوم تورې تبایله ونی مالونه لیکری کنه وربشی چا وربشی تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبا مونږه خدوی
خال وخل خود خزینه سنگار برخه ده دا چې هلکانو ته په ماشومتوب کې ولی خالونه وهل کیږي دا پښتنه د سپینسری افغان ادی دا رنګ ځوابوي
الکانو لبیوا نه با پات کیدل والا خالونه بیوالو وګونه بیوالو سوري کاونه والای بیوالا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نه ټوټ کاوه هغه دو کاوله خانانو کاوله چې دا چا بخار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمنګ د بیبی نه ټوټ کاغه
یو تنزوان چې په تندی شین خال لورای اخکاری و مو پخته چې د سپه خاطر ورته خال وخلې شوی هغه په جواب کې وویل
زمانه رفولا زی ور دیو خصوصا زمنګ بکورنه کې تقریبا زم ما نکه اغه له مور خال والے بس بیغه پاتشی او بیغه نه باز ما پلاره او زما ترلا چی خالو والو اغه دم بس پاتشی له تقریبا زما درې سلو تونه نور غمړشی او به د دوړه چی خالو نه وله د دوړه پاتشی رو بیغه نه سلسله روانه او به د تقریبا به زمنګ تقریبا سلو پنځه خوین د مینه مشرانه وي او زمنګ تقریبا نری نور نه کېد له بس بیغه نه بس از چی کړه زما مشورو شو بس بیغه چی زمنګ نه خالو والو نو بس خو دې پاتې کړو نو بس هغه بس دې یو ګوپ غونډه شو لکه مونږ به کریم پرې غوسل هغه غوګون پاره چې بر اختان غوندي هغه خطبه پرې غوسل چې هغه کې مشکنه مشکنه واچولې
یو بل تنزوان چې پتندي او شونډې خال وخل شوي وای شي د وو خند له پاسه پیدا شوي نو زکه ورته مور پتندي او شونډ خال وهلې دي
ما نوم صابر زه ډیر نازول مو وړي توپ کې خورغان نه مشرانه وي بل ما کوم کشر بل ما شوم زمانه نو نو دا په خال چې شپ زنه په شونډه ده دام راته کور کې والو او په تندې مراته کور کې والو او خواند د پاسه شوم به د مانو دشته ما شونډه ده پیدا شو
د پښتو له فولکلور او کلاسیک شيري بهیر نواخله ترنه پوری شین خال دی وخکلی مضمون پتوګه پښتو شاعرۍ کې ځان په شاعرانو منلې تر دې چې کله کله د روماني خیالونو ترڅنګ حماسي رنگ هم خپلوي پیر محمد کاروان عمده خال په ډیره هنري بڼه د حماسي په خون کې رنگولې او یو ناری لخلی ویسلی چی لزر نراشی لکسوری دوینو خال ساسی لسوری لاس نمی دسپینی سولی سوال ساسی موسیقی د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.